پیدا کړ او له تاریخ څخه دا ذکر کړي چې نور جنگ کول وجل حسپول په هیڅ صورت د افغانستان د حل لار نه ده، بلکې فقط د افغانستان لپاره تاوان او راتلونکي لپاره ډېر یو ستره ننګونه ده. یوازنی لار چې افغانان وکړی شي دغه ټول مسایل چې متاسفانه هر استخباراتي کړوي د افغانانو منځ کې اچولي، که هغه تفرقه ده، که هغه بدبیني ده، که هغه کرکه ده، که هغه فاصله ده، که هغه یو بل باندې اتهامات دي، دغه فقط موږ کولی شو چې صرف او صرف د خبرو اترو لارو نه په دغه مسایل باندې بحث وکړو، ځکه چې په دغه څلور لسیزو کې هر افغان متضرره شوی، هر قوم متضرره شوی. متاسفانه څو نفرو د قوم په نوم باندې تجارت کړی، دوی خپل باعث دي شوي دي چې څنګه قومونه سره جلا کړي، ځکه چې تر څو پر وکړه چې دوی ګټې د دغو ګروپونو له طرفه تعمین شي. نو که افغانان په دې باندې وتوانېږي او په دې باندې پوه شي، او د افغانستان دوستان چې د افغانستان ثبات ورته مهمه ده، دغه زمینه یا فرصت برابر کړي چې افغانان خپل منځو کې سره کښېني، په دغه ټولو مسله باندې بحث وکړي تر څو پر یوې نتیجې ته ورسیږي او یو مشترک د حل لاره سره پیدا کړي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اغلی کډوخیل وایي چې افغانان باید له تاریخ زده کړه وکړي. دغه سیاسي مشران یا هغه کسان چې په د افغانستان په اوسني سیاست کې فعال دي، د افغانستان دننه یا بهر، آیا دوی له تاریخ څه زده کولای شي؟
سلامونه درنښت. په دې کې هیڅ شک نشته چې اشد ضرورت دی، یعنی په تیرو څلور پنځو لسیزو کې هغه څه چې ندي سوي، هغه ملي ډایلوګ و، هغه څه چې ضرورت و هغه ملي ډایلوګ و. اما له بده مرغه هیڅ کله د ملي ډایلوګ له مخې یا د لارې د افغانستان سیاسي مسایل ندي حل شوي. لکن اوسني وضعیت ته په کتو او د پدانګری توګه تیرې بوله سیزو تجربه ته په کتو، د افغانستان ډیری سیاسي چیرې، هر سیاسي چیرې چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې مهم رول درلود، یا البته رول یې خورا ډېر منفي و، او بیا په تیرو دوو لسیزو کې چې یو طرف مطلق د افغانستان د نظام او د ولس په وړاندې وجنګېده، یو بل طرف په قدرت کې و، ډېری هغه برخه چې د ځانته د مجاهدینو او یا هم د جهادي تنظیمونو سیاسي تنظیمونو مشرانو او استازو نومونه ورکوله، د دې پیرشل کلم هغه کړو وړو ته په کتو زه فکر نه کوم چې دوی دې یا زده کړې کړي وي، یا د په دواړو لورو کې دغسې یو څوک وي چې هغه د ملي ډایلوګ او د افغانستان د ملي مت منافعو، د افغانستان د ولس منافعو ته په کتو ته د سیاسي ډایلوګ له لارې د افغانستان مسایل حل کړي. نه، له بده مرغه دې ټولې حلې ځلې د دې هر هغه څه چې کورونو او نمو هغه تر ډېره بریده پورې د شخصي منافعو راڅرګندل، هغه کمن هم هغه کسان چې په قدرت کې دي، طالبان او هغه کسان چې په ترکیه او یا نورو هیوادونو کې ځینې ناشې کوي، ځینې فعالیتونه کوي، دغه ټول ډېر ښکاره دی. هغه غوښتنه هغه دی شخصي سیاسي منافع دي، هغه ډېر ښکاره وایي چې دوی باید دولت کې سهم ولري، او دوی باید هغه څه چې دوی د ملي منافعو نوم ورکوي په هغو باندې باید ډایلاګ وشي. نو له بده مرغه زه فکر نه کوم چې هغه کسان په ځانګړي توګه چې ځینې کسان یې د وېستره هم لیدنه کړې ده، یا ځینې کسان یې په تېرو کې هم د افغانستان د مسایلو د سایستوب هڅه کړې ده، او هغه چې مستقیما په جګړه کې او په قدرت کې دي، هغه د ملي ډایلوګ له لارې د افغانستان ملي منافعو ته په کتو، د افغانستان د ولس منافعو ته په کتو، هغه دی وتوانېږي چې یا د وغواړي چې د ملي ډایلوګ له لارې د مسایل حل کړي. دا یوه برخه ده. کومه ډېره مهمه برخه ډېر لنډ وایم چې د دغه کسانو ډېری، یعنی نوي سلنه چې هغه په استادو ثابت شوي دي او خپل ثابت کړي خپل ویناوې کې، ډېری د سیمې د قدرتونو د استازیتوب کوي، د سیمې د هیوادونو د ګټو استازیتوب کوي. له بده مرغه یو هم په دې کې استقلالیت نه لري، هغه که طالبان دي او هغه که نور کسان دي، افغاني جهادي مشران دي، هغه د سیمې د هیوادونو استازیتوب کوي، دغه د ګټو استازیتوب کوي، او هغه چې دغه استقلالیت چې نه لري، نو زه فکر نه کوم چې هغه دې وتوانېږي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو لپاره د ملي ډایلوګ لارې د افغانستان مسایل حل کړي.
مننه آزاد صاحب. رامسپور صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ آزاد صاحب خو خوشبینه نه دی چې یو ډیالوګ به رامنځته شي او دی خو وایي چې پخوا هم دې ته ضرورت و. ستاسو نظر؟
تاسو ته او درنو میلمنو ته په سر کې سلامونه وړاندې کوم، همدارنګ درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د ډیالوګ، خبرې اترې، مشورې دا خو د مونږ اسلامي او افغاني دود ده. دا ډیر ضرور مسله ده چې باید په داسې مهمو ملي مسایلو کې یو بل سره باید مشورې وکړو. دا خو د دوحې په کوم قرارداد چې د طالبانو او د امریکې په منځ کې لاسلیک شوی و هم راغلی و چې باید بین افغاني خبرې اترې پیل شي، خو متاسفانه هغه کوم رسمي خبرو اترو چې هلته په دوحه کې هم پیل شو ډیر ګټور نه و، او هغه تقریبا یو حقیقي او واقعي خبرې اترې هم نه و. د هغې نه مخکې هم څو مجلسونه شوی و، دې خوا هاخوا په ځینو هیوادونو کې او طالبان او ځینې سیاسون یو بل سره کتنه کړې وه، خو متاسفانه هغو کتنو کې هم دوی یوازې خپل موضع بیان کړی وو او داسې کوم ګټور نتیجې او مثمر ځای ته دوی نه وو رسېدلي. اوس خو داسې یو موقعیت ته مونږ او تاسو رسېدلي یو چې پرته له دې نه چې د خبرو اترو له لارو نه د افغانستان مسله حل شي او دلته د یو ملي مشروعیت دپاره، بین المللي مشروعیت دپاره، چې دواړو ته هم طالبان ضرورت لري او هم افغانستان د خپل آینده او مستقبل دپاره هغه ته ضرورت لري، بل هېڅ لاره مونږ او تاسو نه لرو. په دې کې دنیاوال یعنی غټو قدرتونه، که هغه امریکا دي، که هغه کانادا دي، که هغه اروپا دي، مونږ او تاسو خبر یو چې ټول طالبانو سره په تعامل کې دي او دوی سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوي، دا جاری دي. نو یو خوا د دینه پرته د افغان خلک دي، کوم افغانان چې اوس دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایو، کوم افغانان چې دوی لاسونه په فساد باندې ککل نه دي، کوم افغانان چې دوی په پخوانی رژیم کې په فساد باندې اغشته نه وو، دا و افغانان هم یو الخ دي او بین الملل ټولنې هم په دې کې ښه نظر لري. نو افغانستان دې ته ضرورت لري او باید خلک یو بل سره کښېني او یو خوا پاتې کېږي چې هغه طالبان دي. نو طالبان تر اوسه په دغه مسله باندې متقاعد شوي نه دي. دوی متاسفانه داسې فکر کوي چې اوس قدرت د دوی په لاس کې دي او کولای شي چې د زور او فشار او د ځنګلې پالیسیګانې چې دوی لري نن سبا په افغانستان کې، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې خپل سیاست پلي کولای شي. خو دنیا د دغه شی طرفدار نه ده، افغانان خپله د دغه شی طرفدار نه ده. کیدای شي د طالبانو په منځ کې هم داسې سیرې او شخصیتونه موجود وي چې دوی هم د افغاني او بین الافغاني خبرو اترو طرفداران واوسي. نو د په یوه خبره چې دا رالنګ کړو، دا ډیر ضرور دي او دا همدا ښه فرصت دي مخکې له دې نه چې افغانان بیا یو بل بحران ته داخل شي، باید یو بل سره دغه ډیالوګ مونږ او تاسو پیل کړو.
مننه رامسپور صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژي په اړه یو راپور لرو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې په دې بحث لرو چې د یو بسوات افغانستان او یو مشروع نظام د جوړېدو په خاطر د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تازه هڅې پیل کړې دي، سره له دې چې واشنگتن نور افغانان د طالبانو سره د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره خبرو ته هڅوي. په ورته وخت کې له طالبانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې ترڅنګ د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت په نوي ستراتیژي کې په ډاګه شوې ده چې متحده ایالاتونه د دې سربیره چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستلي دا توان لري چې له ترهګرو سره د افغانستان دننه مبارزه وکړي. په دې اړه زما همکار امید زهیر مل راپور لري.
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړې. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 43 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه، جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحد ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامی تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نه شي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي، له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
راپور مو واوریدو. رامسپور صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبان تر اوسه ملي ډیالوګ ته چمتو نه دي او ځکه چې واک یې په لاس کې دی. د امریکا د ملي امنیت دا تګلاره چې په راپور کې جزئیات خپاره شول، فکر کوي چې طالبان به مجبور کړي چې دغه ډیالوګ ته سر کته کړي؟
تر اوسه خو ډېرې هلې ځلې په دې برخه ویلي. ټول دنیا وال نه یوازې امریکا، اروپایان هم همدا غواړي. ګاونډۍ هیوادونه له چین نیولې تر ایران او آسیا مینه ټول همدا غواړي طالبان چې باید دا مسایل په سوله ییز طریقه باندې حل شي. د ملګرو ملتونو منشور د منازعې دپاره همدغه سیاسي او مسالمت آمیز حل د لارې غوره کړي دي. یعنی زمینه د تشویق او ترغیب شته او دا دوام لري. خو پاتې کېږي طالبان باید متقاعد شي چې افغانستان سبب دپاره او د دې دپاره چې افغانستان د عقل ګاونډي ملکونو سره او دنیاوالو سره سیال وګرځي، ضرور ده چې یو ملي ثبات ته یو ملي وفاق ته ورسیږي. په دغه حالت کې چې یو ګروپ راغلی دی، یو مسلح ګروپ، او غواړي چې د ټول افغانستان نمایندګي وکړي، دا یو څه ستونزمن کار دی. او نړیوال په دغه شرایطو باندې دغه یو حکومت په رسمیت باندې نه پیژني، په دې باندې دوی باید متقاعد شي. سره له دې چې دوی مثلا ادعا کوي چې دا یو هم شمول حکومت دی، په دې کې د ټول اقوام کسان مثلا شتون لري، لیکن دغه رقم هم شمول ګنل دا د دنیاوالو او نړیوالو قوتونو لخوا د منلو ول نه دي. هغه رقم انکلوسیف یا هغه فراگیر یا هم شمول حکومت د دنیاوالو لخوا د منلو ول دي چې په هغه کې ریپرزنټیشن یا تمثیل د خلکو باید په قوه د اداره او په سیاست کې باید وشي. نو طالبان په دې باندې متقاعد کول کېدای شي دا وخت غواړي، کېدای شي نور هر وزارت دوام وکړي. دا فشارونه چې د نړیوالو لخوا راځي نن سبا، دا فشارونه خو شته، دا سیاسي فشارونه، ولی د بل اړخ نړیوال دا نه غواړي چې د افغانستان مثلا اقتصاد په کلي ډول سقوط وکړي، افغانستان مثلا دغه موجوده ثبات چې راغلی دي یا امنیت چې راغلی دي دا خراب شي. نو د دې لپاره دا بشري کومکونه دوی جاري ساتلي دي چې حداقل استاد وګوري چې د افغانۍ کرنسي اوس نن سبا د ګاونډي ملکونو په تفاوت کې ډېر ثبات لري او ثبات هم موندلی دي. مثلا بیکاري، بېروزګاري شته، خو نړیوال بیا کومکونه دلته تطبیق کوي. نو د دې لپاره ډېر ضروري چې دوی یو کړه سوچ وکړي، فکر وکړي، او دا ډېر ښه موقع ده ورته.
مننه رامسپور صاحب. اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو دغه فشارونه لکه مخکې چې په راپور کې هم اشاره ورته وشوه، دا په دې تلاره هواره کې چې طالبان په دې خپل حکومت کې نور کسان هم ورګډ کړي او د دې حکومت بنسټ پراخ کړي؟
زما په اند باندې تر اوسه هم طالبان کافي فشار لاندې نه دی راغلي. طالبان اوس هم خپل ازادیان لري، خپل سفرونه کولای شي، خپل پیسې ګټلی شي، قراردادونه کوي. یعنی دوی باندې نه مالي نه اقتصادي فشار راغلی. کوم فشار راغلی؟ نن په ولس باندې راغلی. نن ولس بیچاره ده، خوار ده، په خپل مشکلاتو باندې ښکیل ده. که دنیا غواړي واقعا طالب یو ملي ډایلوګ ته غاړه کېږدي، یو اندازه فشار په دوی باندې راوستل ضرور ده چې مستقیم په خپله په دوی باندې یو فشار راشي.
وبخښئ، تاسو فرضاً د سفرونو خبره یاده کړه. امریکا روانه اونۍ وویل چې د دوی مشران به امریکا ته له سفره منه شي.
امریکا خو ویل خو امریکا تم وسته ولګه کابل نه خاغله وسیق واخل ستر تر دوه پورې ورسو په چارټر فلایټ کې ولته سره خبرې اترې کوي. ضرورت نه چې امریکا تر شي زه فکر کوم چې امریکا ضرورت لري چې همدغه محدودیت په دوه کې میجات کې چې نورته حق سفر د دوه ته نتلی نو دا جناب کولای شو چې مالته افغانستان ته ورغله خبرې کړي وای. یا مثلا دې کورنۍ په ام په دوه کې کافي مالی امکاناتو ته برابر شوي. هم پاکستان کې خپل بزنسونه لري، اولادونه مکتب ته ځي، نجونې مکتب ته ځي، مګم افغان جلکې نن له ښوونځي نه بې برخه ده. ګوري فشارونه داسې نه ده صرف امریکا ته نه راشي، دا محدودیت که په پاکستان تاګ نه دی منه شي دی بیا یو اندازه په دې فشار لاندې راځي او پاکستان دې ته وادار شي چې نو دا غنشه کولای دا ان دوه مخه سیاست نه سلو کولای. باجوا سره کلی دی موسم وايي چې ځنه خبره باجوا سره شي هغه مونږ نه شریکو هغه راز په پټاتو. باجوا په اخر وخت کې څه غواړي چې څه نو مصیبت وايي چې په منطقه کې ایجاد کړي، افغانستان دوباره له سن سره مخامخ دي او پاکستان ته نور څه ګټه وکړي. څه فکر کوم دنیا تر اوسه پورې د غوسنی حالت ډیر جدي نه دی ولای. دی اوسه فکر کوي د خپل ستراتیژي باندې دی خوشاله دي چې لار نه بدی الزواهری الزواهری اسم یو غیر فعال یو کسر فی نمی پاتیو دی خبره چې القاعده خپل یو مکتب دی یو بنیادګر مکتب دی چې هم دغه مکتب نور افراطی کریم تاثیر کړی او غوی به هر نوع جرایم مرتکب کیږي مسئولیت غوی په خپل اخلي لکه دایس د روسیې په مقابل کې وکړه. تر اوسه پورې هم دې ډیر جدي فکر نه راکړل ځکه چې دغه کړو شتون په افغانستان کې د دې پایله به په لنډمهاله کې او په اوږدمهاله کې به د دنیا لپاره ډیره قیمت تمام شي. زه فکر نه کوم چې صرف ګرون اټاک پته د ټولو ستونزو د حل لاره کې.
مننه. اساس ستاسو نظر کا واخلم نړیوال کچرته د طالبان په وسنی حکومت باندې فشار زیات کړل کته څنګه چې اغلی کړو خیل هم دا خبره وکړه نو دا هم امکان لري چې د نسبی ثبات په افغانستان کې د نن سبا تر سترګو کیږي دا هم ګډوډ شي کته څنګه
ګورئ لومړی سره کله چې په دوه کې د طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي طالبان طرف نه و. طالبان ماځي یو سمبولیک تمثيلي کوي نن هم هم دغه شی یو څوک دی په هغه محل هم د تړون نه وړاندې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي هغه محل د افغانستان او پاکستان په ځانګړي استازي خلیل زاد هر میاشتې نو حدو درې میاشتې یو سفر پاکستان ته او بیا د تړون تر محل پورې د پاکستان سره د متحده ایالاتو اړیکه او بیا د پخواني نظام نو وروسته د اوسني طالبانو په اساسو د پاکستان د ریسدا خورا ډیر مهم دی. زه فکر نه کوم چې طالبانو باندې کتر دی اضافه فشار هم وارد شي چې کافي فشار وارد شوی دی په ډیپلوماټیک سټیج باندې. هغه د افغانستان کې به سباتي یا دغه هغه مسله وضعیت خراب کړي تر هغه چې د پاکستان او د متحده ایالاتونو هغه د دې چې ستراتیژیک ډیکټور توای د هغه پالیسي او ستراتیژي لمخې د افغانستان موضوع باندې کار کوي تر څو چې د افغانستان د پاره د متحده ایالاتونو خپل مستقیمه چې زه په دې باور یم چې اټکلي د افغانستان لپاره مستقیمه ستراتیژي نه درلوده. نه افغانستان همیشه د پاکستان د عینکو د پاکستان د پالیسیو لمکه مطالعه کړې ده او دغه وړاندیزونه او دغه پیشنهادونه په وړاندې کې متحده ایالاتونو پالیسی جوړې کړې دي. تر هغه چې د طالبانو یا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خپل مستقیمه پالیسی او ستراتیژي نه وي
مثلا حل کیږي کاڅه فشار هم ولې آزاد صاحب تاسو چې امریکا باید افغانانو لپاره خپل ستراتیژي ولري لکه مو افغانانو سره خبري وکي فکر نه کوي چې افغانان ډیر پاشل دي.
ګورې مهمه ده نه ده چې کوم افغانان سره خبره وکړي، مهمه ده چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړي پالیسی ولري. مشکته را کوي
مثلا همدغه یو پالیسی همدغه چې وایي چې یو ملي ډیالوګ درامنسته شي همدغه هم یو د پالیسی جز کې دی چې همدغه نوې ستراتیژي چې ملي امنیت شورا وړاندې کړې ده هم د ستراتیژي برخه کېدای نشي.
دا بالکل استراتیجی برخه کېدلی شي. په تېره کې هم په تېرو دوو لسیزو کې هم بیا د دوه هیره تړونه پورې په افغانستان کې یا د افغانانو لپاره چې کومه استراتیجي د متحده ایالاتونه وګوري د فساد لپاره لار پرانستر وه، د جګړې لپاره لار پرانستر وه، د بېلابېلو هېوادونو دپاره د لاس وهنې لار پرانستل وه. هغه وخت هم که ډایلاګ چې دوه په تړون کې هم دا ویلو چې بل افغاني مذاکراتو له لارې باید د افغانستان مسله حل شي، او د دوی وتل هلته کنډیشنل دی، یادونه کړې وه چې د متحده ایالاتونو ځواکونو وتلو مشروط وي. هغه ونه شول، که هماغه وخت فشارونه وارد شوي وای، هماغه ډایلاګ رامنځته شوی وای، وضعیت به داسې نه وای. نن هم یعنی د مستقیم په دې معنا چې د افغانستان افغانانو سره د خبرو یا د ډایلاګ وړاندې چې افغانان سره څنګه اوسي، هغه کسان یا هغه هېوادونه چې په افغانستان کې ډېر منفي رول لري، په ځانګړې توګه پاکستان دی، خو د ملاتړ څخه د اخل امریکا لاس واخلي، یا اخل د باجوه د سفر نه وروسته د طالبان د استخباراتو د مشر سره په دوحه کې لیده کاته ونه کړي، دا د سفر نه مستقیما وروسته راځي، د افغانستان د مسایلو استازیتوب باندې کېږي.
خو هلته وبخښئ، امریکا په دې ټینګار کوي چې باید خبرې وشي، نو که خبرې ونه شي او له طالب سره خبرې ونه شي، فکر نه کوي چې طالب یو طرف دی؟ په هغه وخت کې ټول دنیا طالبان یو مهم طرف ګڼل، چې دوی لا په مشان په دوحه کې ناست او ځینې مشان پټو، لیکن اوس خو عملا وخت دوی په لاس کې دی، نو کله دوی سره خبرې ونه شي موضوع به څنګه حل کړي؟
طالبان پرون هم طرف وو، په دې شک نشته نن هم طرف دی، اما دا طرف استقلالیت پرون هم استقلالیت نه درلود، دا طرف نن هم استقلالیت نه لري. په دې وړاندې چې طالبانو سره خبرې وشي، تاسو باور وکړئ، ورته د خو اړه د متحده ایالاتونو د امنیت شورا ادرس ته دویونه وړاندې د ښکاره وایي چې په افغانستان باندې چې دون بریدونه وسول، هغه د پاکستان فضا کارول شوی ده، او تر دې وړاندې هم حد اقل هغه د طالبانو د دفاع چپلس وزیر لا سرګردونه وکړي، اما د پاکستان په وړاندې دوی دریض نشي نیولای. یو شی ډېر واضح دی، طالبان طرف دي، اما د طرف استقلالیت نه لري. تر دې وړاندې چې په طالبان سره خبرې وشي، طالبان باندې سیاسي اقتصادي فشار وارد شي، تر هغه وړاندې باید د پاکستان سره جدي خبرې وشي، تر څو پورې چې د پاکستان سره متحده ایالاتونه جدي خبرې ونه کړي یا ونه غواړي چې د افغانستان مسله حل شي، تر هغه پورې که هرڅومره طالبان سره مستقیمې خبرې وشي یا همدارنګه د نورو طرفینو سره مستقیمې خبرې وشي، او د پاکستان رول همدومره بارز رول وي، همدومره مهم رول وي لکه نن چې دی، لکه پرون چې وو، تر هغه پورې دا مسله نه حل کېږي. په کوټه کې د کوټه خروټابا کې د طالبانو د بهرنۍ چارو د سرپرست کور تلاشي کېږي، دغو د کورنۍ غړي تانو ته خبول کېږي، اما طالبان هېڅ نه شي کولی. هغه همدومره چې دی د قدرت ناري وهي، همدومره دی د پاکستان تر نفوذ لاندې دی، همدومره دی خپل مجبوریتونه لري، تر هغو پورې چې د پاکستان لاس لنډ نه شي، یا د پاکستان باندې فشار واره نه شي، طالبان سره څومره چې مستقیمې خبرې وشي، دا مسله زه څنګه کوم چې په دغه چې دی لاګوري حل شي.
مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخه کړو، رامسپور صاحب، ستاسو نظر به په لنډو واخلم. څه فکر کوي چې آیا تاسو هم له دې سره موافق یاست چې نړیوال باید په پاکستان فشار راولي، او که په پاکستان فشار راولي، ولې د داسې خلکو لپاره یا د داسې ملت لپاره په پاکستان باندې فشار راولي چې هغوی په خپله په 500 په سلو ډالو باندې ویشل شوي دي؟
سلکه کېږي چې افغانان دا وایي چې ولې پاکستان باندې فشارونه نه راوړل کېږي، او متاسفانه چې دا مونږ او تاسو ونه لید، ځکه چې دنیاوال دا نه غواړي، امریکا دا نه غواړي. هغه یو استراتیژیک متحد دی امریکا، افغانستان متاسفانه دایمي استراتیژیک متحد د امریکا سره پاتې ونه شو. مشکل پدې کې دی چې افغانان توتاو پارچه دي، افغانان ادرس نه لري، افغانان مشرتابه نه لري، افغانان رهبریت نه لري. مخکې له دې نه چې ملي دیالوګ پیل شي، افغانان باید ځان ته ادرس پیدا کړي، ځان ته رهبریت پیدا کړي، انسجام پیدا کړي. دومره ټوټه ټوټه یو چې که چیرې تاسو د سوشل میډیا د اسپیسونه او خبرې ترې واوري، دغه اسپیسو د سوشل میډیا او د ځان د سړی نفرت راځي، ځکه چې هر یو بوختي په قومي تعصب باندې، په سنتي تعصب باندې، په دغه مسایل باندې ښکېلي چې دغه اصلي موضوعاتو نه دوی ډېر لري پاتې شوي دي، او همدې لپاره دي چې هغه تعویز دي یا بول دي یا بول دي، دې ملک ځي، هغه ملک ځي، دې سره ګوري، هغه سره ګوري، او متاسفانه هغو چارواکو سره ګوري، هغه سیاسونو سره ګوري چې دوی د افغانستان د ولس په نزد کې نن سبا منفور دي، دغه منفور طبقه چې دغه شمخشکستون او دغه فساد دغه ټول تباہی بربادي لامل سو، اوس بیا دوی غواړي چې په یو بل طریقه به نظام مطرح کړي، دا هم د منلو وړ نه ده. نو د دې لپاره باید افغانان ځان ته ادرس پیدا کړي، انسجام پیدا کړي، او نړیوال خصوصا متحده ایالات کچېره غواړي چې دا دیالوګ پیل شي، نو دوی باید دوی باید کوشش وکړي چې اول نه اثر کې داسې یو د تماس ګروپ یا د کنډکټ ګروپ یا د مذاکراتو د خبرو اترو د ګروپ په جوړولو کې اقدام وکړي. افغانانو سره د مشورې نه وروسته داسې یو ګروپ جوړ کړي، طالبان ته مراجعه وکړي، دوی هم وهڅوي، یا د فشار له لارې یا د متقاعد کولو له لارې چې دوی هم په دغه مسله باندې ځان راټیټ کړي او په خپل منځ کې په اولنۍ قدم دوی باید یو کنفرانس جوړ کړي به هر کې افغانان ټول تر ټول سي او خپل مشکلات یو بل سره شریک کړي. لکه د بن کنفرانس چې موږ او تاسو ولید، خو متاسفه هلته دوه غټ ګروپونه پاتې شو، طالبان پکې ګډون نه درلود، اسلامي حزب پکې ګډون نه درلود، او وروسته له څو کارونه بلته افغانستان بې ثباتي خواته لاړ. نن سبا هم که چیرې داسې یو خبرې اترې ملي خبرې اترې چې هغه یو نتیجې ته ورسیږي جوړ نه سي، نو معلوم ده چې څو کاله وروسته افغانستان بیا بې ثباتي خواته روان دی. یو ډیر واړه ګروپ کولای شي افغانستان بې ثباته کړي. نو د دې لپاره چې موږ حداقل مخته لاړ شو باید دغه کار ته اقدام وشي.
مننه رامیس پور صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
احمد شبریم د ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کوم. په دې پروګرام کې میلمانه مو دي شنکی کړوخیل، نجیب آزاد او عبدالاحرار رامیسپور. د پروګرام موضوع مو ده د یو باثباته افغانستان یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره ملي ډیالوګ ته څومره اړتیا شته. اوریدونکو ته مخه کوو. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221124001. شمیره بیا وایم 00420221124001. تاسو کولی شئ چې دا سکایپ لري هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکو را سره مهرباني وکړئ. راستره سي تاسو خبري وکي لطفا. تاسو په پروګرام کې راستره سي خبري وکي. دا اوریدونکو کې زموږ شخ نه اوري، بل اوریدونکو ته به مخه کوو. اوس دې په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکي تاسو راستره است. کله نا کله تخنیکی مشکل وي، د سکایپ لري یو اوریدونکو کې راستره دی، دوی برا واخل. اوس دې په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکي تاسو راستره است. د اوریدونکو لاین مصرف کړی دی او خبرې نه کوي. بل یو ته به مخه کړو. البته زه به دا شمیره بیرته تکرار کوم. 00420221124001. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو را سره دی خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه په ځند خبرې کوي؟ مهرباني.
برابر خبر طالبان کا نور
مثلا افغانستان شرائط دی دنیا دی خلقو په نظر باندې سم ندی. افغانستان د سی وطن دی چې څوک په رسمیت نه پیژني. دا مشکل خو باید حل شي. افغان تاجر بهر تطلای نشته چې له بهر مال راوړي. دا مشکل خو باید حل شي. په افغانستان کې فقر په زیاتېدو دی. دا ستونزه باید حل شي. په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي. دا مشکل خو باید حل شي. نو د دې له خاطر یو ډیالوګ ته ضرورت دی. که څنګه
چې ضرورت دی خپل منځو کې افغانان مثال داخل کې نشته، خارج کې نشته. چې خپل منځو کې کینی دا خو 5 سال وې کال کې چې نړۍ نه کوي خپل منځو کې کینی. یو خپل دغه ته ورسي کې موږ مسلمانان خارج کې دي که داخل دي، او نو ټول خپل منځو کې کینی په قرآن او حدیثو دغه باندې یو حکومت جوړ شي خلاص. هیڅ د خارجیانو ضرورت نشته. ماننه لرو ارسلو مشکل پوچی کې چې خپل منځو کینو چې نړیوال هو نه کوي. یعنی خبره ده چې دا نړیوال
ما نه نه یعنی افغانستان لپاره د امریکا استازی دا نه وایي چې په دې غونډه کې به زه هم ورسره ناست یم. هغه دا وایي چې افغانان د خپلو منځونو کې سره کښین. البته دی هغه وړاندیز دی. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادۍ په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
مهربان الله په نامه شیبر صاحب سلامونه تاسو ته مېلمنو ته خپلواک هم
غیرات. مهرباني خپلواک صاحب ښه راغلی.
د خپل د رامسپور صاحب د مخکرین فکر نه مخالف نه شي دی. وای افغانان د دې طالبان د اسلامي امارت پالیسي نه مخالف دي انا په دې باندې تغاد کنا چې د افغانستان خلکو نمائنده کیږي مخاله د دې نظر دې چې وایم چې دا دې معلومی چې په افغانستان کې امنیت دې دې معلومی چې دې د افغانستان خلکو په خاص حکومت کې او خلکو همکاري ورسره کوي یو بل خبره اذر تبویل چې باید امریکا د افغانان لپاره باید ستراتیژي جوړ کړي د خپل میزبان صفات لري وجدان باید نه کوي چې کافر تویرا افغانستان باندې ستراتیژي جوړ کړي دا اسلامي حکومت کوي د افغانان د خلکو حکومت کوي بلکې د کافر همکاري کوي چې د ستراتیژي سره ټول اندي
همدغه همکاري کوي همدغه همکاري به د ستراتیژي لمخې کوي کنه خو بیرته ستراتیژي سو
واره چې ورته مو ستراتیژي د امریکا ستراتیژي موږ افغانان د نظر د افغانستان د خاوري د افغانستان د خلکو مقابل کې د شنو ستراتیژي ده یو دې کوړی چې د افغانستان د خلکو سره مشکل ال سي د حکومت په رسمیت وپیژني او تعامل وکړي او څنګه سره رانه او چې په تاجکستان او ترکیه کې دي دا غو سرداري کې نه تیږي او د افغانستان خلکو دښمنان
ماننه خپل واکس بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ته تاسو منمنو ته وړاندې کوم د پراخ خنه سرپاړی کما تاسو موضوع دا چې په افغانستان کې به مشروع او باثبات حکومت جوړ شي او افغانان خپل مابین کې د خبرو تسرب شي نه او دا تاسو کوم افغانان شې هغه افغانان شې چې په خارج کې ناشته شول کال ازموینه اوس په افغانستان کې دا افغانان سره به خلک خبرو تکشي نه مجاهدین خبرو تکشي نه
د کومراندیس د امریکا د متحده ایالاتونو خاص نماینده د افغانستان لپاره کړی دی د ورستل دی د خبره وکړه چې په ترکیه کې لیوشمیر ډاکټرانو سره وکتل لیوشمیر انجینرانو سره وکتل او پدې کې د پخوانی حکومت ځینې استازي هم
دا خبره خو صحیح ده ډاکټران ته دلته چا منفي جواب ورکړی دی په افغانستان کې ډاکټران ته څو وار موږ مشران دا ویلي چې ته د افغانستان لار خلاص ده چې راځي د خپل افغانستان کې خدمت کولای شي نو دا خو جدا موضوع ده او هغه سیاسي چټلي په باندې خارج کې نه هغه جدا موضوع ده
او مننه چې په وړاندې کوم برخه وخت بل اوریدون کې ته مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
سلام درو شما و هم مخاطبین محترم و میهمانان محترم تان
و علیکم مهرباني
ما بسیار بر ما پیدا شده از میهمانان محترم جواب میخوایم ببینید از یک سو بحث جهاد اسلامی بکن از یک سو افغانستان
او بخشید ساسو آواز گردوات
لدیان حفظ میشه حالا ما میخواییم به سوال پیش ما یه است که ما که میخواییم
او بخشید ساسو آواز سم نورو دا لدوی آواز نوری دل کشم متاسفانه بلا بریدون که راخلو مهربانی وکی مهربانی وکی تاسو پلند کست
سلام علیکم دیازاده یرادو دیازاده یرادو کارکون کتا
وعلیکم
منګه دا مېلمه کوم خبرې وکړې دا په پاکستان باندې بوج راوړې دا صحیح خبره ده ځکه چې جو بایدن په وخت کې او د ټرمپ په وخت کې جو بایدن ویلي په غوښتنو کې چې زه به افغانستان اسکر را وباسم د ملاتړ یې ما او زه به افغانستان پاکستان ته ولا کوم کله چې پاکستان ته ولا کوم نه پاکستان اجازه نه په ستوند ولر کې راغله او په تیر حکومت باندې بمبار وکړه اوس دا اوس خلک سیدي دا ټول د پاکستان په راس کې دي افغانستان کې نمائندګي چلیږي
مننه البته په رسمي ډول هیڅ وخت هم امریکا دا نه دی ویلي چې افغانستان به پاکستان ته حواله کوو مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت سره میلمنو ته ورزو آزاد صاحب د خپلواک صاحب چې له هرات یې زنګ وهلی و دغه خبره تاسو ته راځي مهرباني وکړئ
ګوري خپل واکس به همدارنګه د طالبانو تر مشرانو پورې دا موضوع ډېر واضح دی چې اوس د پالیسي او ستراتیژۍ تعریف نه دی ورته معلوم که یو هیواد که متحده ایالاتونه کې بل هیواد حتی که طالبان په رسمیت هم پیژني لکه خپل واکس چې ویل چې طالبان په رسمیت پیژني هغه د ستراتیژۍ پالیسۍ د مخې کې یعنی هیواد باید بل هیواد لپاره خپل پالیسۍ ولري خپل بهرنۍ پالیسۍ ولري دغه پالیسۍ له مخې هغه هیواد پیژني ستراتیژي په دې معنا نه ده چې امریکا د اولړیږي د افغانستان هر دولت یا کوست طالبان یو کراتونګي دولت یو څه ستراتیژي جوړ کړي چې د ستراتیژي د مخه تاسو خپل اساسي قانون جوړ کړي خپل دولتداري حکومتداري کوي نه د افغانستان د مسلې لپاره خپل پالیسۍ پالیسی خپل بهرنۍ پالیسی چې د هوا سره د اړیکې څه ډول یوه تاسو چې امریکا په نړۍ باندې نفوذ لري. امریکا یو تر ټولو مهم هېواد دی، طالبان باندې مستقیم او غیر مستقیم نفوذ لري. نو تر هغه پورې چې زه خپله خبره بیا تکراروم چې د افغانستان مسله چې متحده ایالاتونه د افغانستان مسله یاد نه کړي، یعنی دا چې مستقیما د افغانستان په خپله ستراتیژي کې پرته له دې چې د پاکستان له دریځې د پاکستان سره د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د نږدېوالي له ادرسې تعریفوي، تر هغه پورې چې مستقیم د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي پالیسي ونه لري چې نه درلوده تر اوسه پورې، تر هغه پورې دا مسله به همداسې ستونزمنه وي له بعد مرغه.
مننه استاد صاحب. اغلی کړوخیل د اوریدونکو د نظریاتو په برخه کې ستاسو نظر کوخل.
اسلام په نظر هر افغان په دې باور ده چې واقعا باید افغانان د خپل مشکلات د مشورو د خبرو د اترو د جرګو لارې نه د مسایل حل کړي. منظر نظریات مختلف دي، یو کې دا شاید فکر کوي چې صرف هغه افغانان چې په داخل کې دي، یا ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې د باندې وتلي نور دوی حق نه لري چې په دې مسایل باندې خبر وکړي. په هر دا موضوعات فکر کوم چې عمر مهم نه دي څوک او څنګه، مهمه دا ده چې دنیا واقعا که افغانستان مسله ورته مهمه وي، دغه زمینه یا فرصت د افغانانو ترمنځ د ناستې باید برابره کړي، تر څو پورې افغانان اول هغه څوک چې په اسلام مخالفت کوي د فعلي نظام سره ضرور نه ده چې نظامي وي، بلکه ټول هغه سیاسي اختلاف چې لري یا په دغه نوعیت حکومتداري سره د ټول برخوردونه چې طالبان نن سبا یې کوي، دا چې په خپل منځ کې کینې او دیل اول یو اجماع ته سره ورسیږي، تر څو پورې دغه دواړه ډلې مشخصې سي او بالغه طالبان سره، او طالبان باید بالاخره درک کړي چې نشي کولی چې هر اواز د فقط د ټوپک لارې نه خاموشه کړي. دا د ولس حق دی او ولس ته باید غوږ ونیول شي. غیر دغه نه دا مشکلات به دوام لري او په آخر کې به ولس په زیات متضرره کیږي.
مننه. رامسپور صاحب، تاسو د اوریدونکو د نظریاتو په باره کې څه وایئ؟
اوریدونکو خود ځینې اوریدونکو دا اول شي، یعنی خبراتر ښه شی ده، ځینې اول چې خبراتر ته څه ضرورت دي، نو اوس امنیت دي او هر شی برابر دي. دا تیر شل کال کې دا زمینه مصائب ووري ونه شو، دا تیر شل کال کې هم هلې ځلې ډېر وشو چې افغانان یو بل سره کینی او د موضوعات حل کې، خو متاسفانه ځینې مسایل موجود وو چې هغه ونه شو. اوس په داسې یو بحراني حالت کې که چیرې فرض کړي همدغسې حالت دوام وکړي، څه کېږي؟ افغانستان شاته پاتې کېږي، پرمختګ نه رامنځته کېږي، خلک د تعلیم نه پاتې کېږي، په رسمیت پېژندل نه کېږي، نړیوال ورسره اړیکې نه نیسي، تجارت نه کېږي، بل نه کېږي. نو دا ټول بدبختي راولي افغانانو ته. نو د دې لپاره چې دغه بدبختي څخه موږ او تاسو ووځو، ضروري چې یو بل سره کېنو. په دې کې څه عیب شته؟ طالبان لاله امریکایانو سره چې دوی مسلمانان نه دي مثلا، دوی سره کېناست، دوی سره خبرې اترې وکړل، دوی سره په توافق ورسېد، ولې افغانان چې ټول الحمدلله مسلمانان یو بل سره ونه کېني؟ دوی باید یو بل سره کېني، یو بل سره تفاهم وکړي. دا د قرآن، دا د سنت، دا د اسلام امر ده، حکم ده چې موږ او تاسو کولای شو یو بل سره کېنو، خبرې وکړو. نو افغانان اوس اکثرا کادري افغانان چې وو متخصصین چې وو د افغانستان څخه وتلي دي، دا یو ضرورت دی چې باید تفاهم رامنځته شي، بیرته خپل افغانان وطن ته وهڅوي چې وطن ته راشي. او هغه بدنامه سیاسون، هغه کړی چې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي، معلوم ده چې خلک ورسره نه دي. په دغه سې یو خبره تر چې مخکې بل میلمه هم عرض وکړ چې باید دواړه خواوو ګروپونه جوړ کړي او په خبراتو باندې دوی زر تر زره پیل وکړي. دا ډېر مهم ده موږ او تاسو.
رامسپور صاحب،
طالبان د خلکو نماینده ده، ځکه چې اوس امنیت ده. دا د منلو ول نه دي. طالبان د خلکو نماینده نه ده، طالبان یو ګروپ ده، صحیح ده. دوی د زور له لارې قدرت ترلاسه کړی ده، د ځینو تفاهمات له لارې دوی قدرت ترلاسه کړ، اما د خلکو استازیتوب په هیڅ ډول نشي کولی. د خلکو استازیتوب ځانته میکانیزمونه لري، صحیح ده چې په هغه تېر دور کې فساد و، په هغه کې انتخابات اصلا ډول طریقه باندې نه و، خو بل طریقې بالاخره یوه لاره به جوړ شي. د خلکو اوهات باید خپل ځان په قدرت کې په اداره کې وګوري، ځکه چې افغانستان پارچه پارچه ده، دلته ډېر قومونه دي او ډېر قومونه ځان د قدرت نه د مشارکت نه لري احساسوي. افغانان باید یو موټی سي، انسجام رامنځته شي. موږ د دې طرفدار نه یو چې افغانستان خدای نه خواسته پارچه پارچه او ټوټه ټوټه سي. دې باندې باید افغانان خبرې وکړي او د حل لارې پیدا کړي.
رامسپور صاحب، همدغه د انسجام خبره، مثلا طالبان یوه ډله ده، دوی په قدرت کې دي او دوی خپل استازي لري، خپل نمائندگان لري، هغه کسان چې له حکومت بهر دي او بهر تللی دي، د دوی انسجام څنګه ممکن ده چې رامنځته شي؟
او نن سبا خو دنیا دې دغه آنلاین سیستم څخه یو د زنده تماسونو له لارې ډېر یو بل سره نږدې شوي دي، او هره ورځ افغانان یو بل سره ګوري، او افغانان یو بل ښه پېژني، او افغانان پوهېږي چې څوک څوک ده. هغه فساد چې کړی ده هغه هم معلوم ده، هغه چې په ډېر شهامت او په ډېر
خطوګه کاری کړی دا هغه هم خلکو ته معلومه ده. نو بهتره لاره چې داسې ډیالوګونه نور هم پراخ شي، او یو شی خو ډیر معلوم دره چې اس د اعتماد به نفس چې موږ مخکې یو وخت افغانان در لوت اوس موږ له لاسه وتلی دي. هر افغان ته چې وایي هغه خامخا که زه یم که قبول دي، دوی وایي چې والا دنیا باید په دې کې یو ګام واخلي. نو معلوم دره چې دنیا په دې کې ډیر ښه رول لوبولی شي، که امریکا دي که ملګرو ملتونه دي، دوی افغانان ښه پیژني، دوی باید دوی ته موقع ورکړي چې یو بل سره خبرې وکړي، یو استازیتوب جوړ کړي، یو ګروپ جوړ شي. که داسې یو ګروپ نه جوړېږي، څو ګروپونه جوړ شي، د ښځو استازیتوب ګروپ جوړ شي، د مدني ټولنو استازیتوب ګروپ جوړ شي، د سیاسي کادرونو ګروپ جوړ شي، د اکادمیکانو ګروپ جوړ شي، په آخر کې دوی بیا یو بل سره خبرې وکړي، یو زبده ګروپ جوړ کړي چې د هرې کټګوري په هغې کې ریپرزنټیشن وي. نو بالاخره داسې یو ګروپ جوړېدای شي. نن سبا نه دنیا یو بل سره ډېر نژدې ده، بیا مشکل کار نه ده، او په دې کې یو څه خرچه لازم ده. ضرور چې مثلا کنفرانسونه ونیسي، سیمینارونه ونیسي، که یو دوه کنفرانس امریکا کې جوړ شو، یو دوه اروپا کې جوړ شو، یو دوه ترکیه کې جوړ شو، یو دوه ایشیا کې جوړ شو. نو معلوم ده چې افغانان یو بل سره راټولېږي او په دې کې سلیکشن کېدای شي. دا دومره سخت کار نه ده. څو وخت غواړي، څه مصارف غواړي، او اراده غواړي. دا په دې کې که شیر اراده وي، اوس خو دا مسله د ښاغلي تاموس مطرح کړې ده. نو ضرور ده چې دا لوژستیکي لحاظ نه او پراکټیکلی لحاظ نه دا باید په دې باندې کار وشي.
مننه رمیس پور صاحب. آغلی کړوخیل، د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې تاسو هلې ځلې کوي او دغه نن سبا یې هم کوي. د رمیس پور صاحب چې وویل چې د ښځو د استازیتوب ګروپ جوړ شي، آیا ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ بالکل ممکنه ده. زه فکر کوم چې باوجود چې د افغانستان دښمنانو کافي اندازه د ولس په منځ کې کاغه ښځې دي او کاغه نارینه او کافي تفرقه او نفاق اچولی ده، اما الحمدلله اوس هم هغه کسان شته د اکثریت په همدې باور دي چې موږ ټول د یو افغانستان لپاره مبارزه کوو، او د افغانستان د نجات او د ثبات او د ښه راتلونکي لپاره یو بل باید ومنو، یو بل باندې اعتماد وکړو، دغه ټول ناخوالو ته نه ووایي او په یو مصره کښېنو او خپل مشکلات سره حل کړو. د ښځو استازیتوب بالکل ممکنه ده. مهمه همدا ده چې بیا څنګه چې آزاد سفرې څو موضوع ډېر مهمه دي. یو دا چې واقعا نور د پاکستان لاس، د پاکستان د استخباراتو او د فوج لاس باید افغانستان نه قطع شي، ځکه دوی په هیڅ صورت د طالبانو نه دوستان دي او نور ته ښه مشوره ورکوي، بلکې دوی کوشش کوي چې طالبان هم بدبخته کې او د طالبان بدبختي سره د افغانستان بدبختي جوخته نښته ده، ځکه چې اوس هغوی په قدرت کې دي. دوهمه موضوع چې د بهرنیان څنګه چې ما وویل چې دوی فقط زمینه ده د دغه نشستونو برابره کې، دوی بیا هم هغه انتخابونه کې ځکه چې یو ځینې ځانګړي څېرې دوی لري، هم په نارینهو کې هم په ښځینه کې. مهمه همدا ده چې له هر ګروپ نه، له هرې ډلې نه، له هر قومو، له هر کورونه که مختلف کسان انتخاب شي، د هغوی لپاره زمینه برابره شي، نو هغوی دا فرصت ورکړي.
همدغه کسان به څوک انتخابوي؟ همدغه کسان به څوک انتخابوي؟ مطلب مې دا دی
سیاسی مخالف ډلی دی چې اعلان شوي دي او د نورم اعلانیې کړي، دا هم کولی شي نمایندګي وکړي. غیر نور دغه ځینې ټولنیز حرکتونه دي چې سره یو ځای شوي دي، که هغه د مدني فعالان دي، که هغه لیکوالان دي، که هغه ژورنالیستان دي، که هغه اکادمیک څېرې دي، که هغه پخواني سیاسون دي، که هغه احزاب دي، که قومي مشران او بانفوزه کسان دي، که د ځوانانو ګروپونه دي، که د میرمنې ګروپ. ډېر خورا زیات ګروپونه دي موږ په افغانستان کې هم لرو او د افغانستان بهر هم لرو چې هغوی په یو غیر رسمي تشکل کې کافي فعاله دي او په ډېر اسانی باندې کار کېدلی شي. اما مهمه دا ده چې واقعا امریکا او نور کسان په دې باندې نور باوري شي چې نور لارې حل نشته، ده فرصت کافي طالبان ته ورکړه. نور مهمه هم ده چې د افغان ولس ته هم غوږ ونیسي، د هغوی د انسجام او هغوی دپاره د ناستې برابرولو لپاره اهتمام وشي. مطمئنن چې پایله به مثبت او د افغانستان په ګټه به وي او دا به د طالبانو په ګټه هم وي.
مننه. آزاد صاحب، څرنګه تاسو په څه باور یاست چې آیا ممکنه ده چې د افغانانو ترمنځ ګروپونه جوړ شي لکه څرنګه چې رامیس پور صاحب مخکې اشاره ورته وکړه؟
ګوري یو هغه ډول مسله ده لکه څنګه چې تاسو خپله مقدماتي خبره کې الونه کړه چې افغانان سلو په 200 یو هغه ډول چې د مسالې ته د راتګ دپاره ګروپونه جوړ شي. ګروپونه تیار جوړ دي. زه فکر نه کوم چې د انسان فطرت دې د اجازه انسان ته ورکړي چې ټول انسانان د یوې جغرافیې ټول انسانان چې په جغرافیې کې ژغنه مطلق په یو فکر باندې وي. بیا په ځانګړې توګه کله چې سیاسي فعالیت کېږي یا د سیاسي فعالیت تمثیل کېږي، دا ډېر فطري دی چې خلک به بېلابېل نظرونه لري، بېلابېل ایډیالوژي سیاسی مفکوری بھی لری او بیلا بیلو قشنو اساستو په بیلا بیل ډول کیږي. ګروپونه دا کړه اشخاص په خاني بیک گراوند سره ځکه ځین اشخاص بد بیک گراوند لري یا بد سابقه لري او یا که د دینو کسانو ځانګړي دي غوښتن تر ځغلي محدود ډول ښکارا دي. ګروپونه تیار جوړ دي. کله مېرمنو ګروپونه دي په یو کې شک نشته چې د بیلا بیلو سیاسی مفکورو استاسو به کیږي. که د ځوانانو دي کې مثلا د مدني فعالانو دي، حتی کله خبریالانو دي، همدارنګه کله پخواني سیاسیونو دي، کله اوسني سیاسیونو دي، یا هغه کسان چې په قدرت کې وو یا په قدرت کې نه دي. تیار ګروپونه جوړ دي. دا شاید ډېر واضح دی. مهمه دا ده چې د افغانستان مسله څه ډول په استقلالیت باندې اوسي، یعنې د افغانانو په استقلالیت. زه په دې باندې ټینګار کوم. له بده مرغه ډېری کسان په تېرو اتو میاشتو کې چې ځینې ناستې وسولې په ترکیه کې د پخواني سیاسیونو یا ځینې کسانو چې نن سبا ځینې هشتګونه کاروي د افغانستان مسله خورا ډېره قومي مسله کړې ده، همدارنګه که طالبانو د اهداف د افغانستان مسله یا دیږي، تر دې د بریده پورې په دې کې د افغانانو استایستوب نه کېږي. له بله مرغه د سیمې د قدرتونو استایستوب کېږي. دا ګروپونه تیار جوړ دي. دا ګروپونه جوړ دي او تر هغه مهاله دا ګروپونه له بده مرغه نتیجه نشي ورکولی تر څو پورې چې دی د افغانستان مسله د یو ستراتیژیک چیرنې ورسته یاد یا حد اقل دغه د شل کلنې دولت تیر سوی په افغانستان کې چې کومه جتیه سو د دې چیرنې ورسته د نتیجې ګرین ورسته د مسلې تر اوله دانګي تر هغه پورې چې واجب د شوهات تر حدا پورې وی چې د طالب سره مخالفت لرم. بس په همدې مخالفت باندې زه یو طرف مده د مسلې حل نه ده. زه مخالفت لرم په کومو مسایلو باندې، په کومو ملي ګټو باندې، یز ما ستراتیژي، یز ما پالیسی سره، یز څنګه کولای سم چې د دې مسلې د حل د فارز خپل یو حداقل یو تګلاره ولرم. تر هغه پورې چې پر دې باندې کارونه شي، ګروپونه تیار جوړ دي، تر هغه پورې نتیجه نه ورکي. له بده مرغه تر ډېره دیده پورې په تېرو شلو کلونو کې اوس هم دولتونه په خپل ځای کېږدو، حتی ډېر داسې ادارې وي د غیر دولتي یا د غیر انتفاعي ادارو په نامه نړیوالې چې هغو هم خپل فعالیتونه درته درلود. ډېری کسان یو دپاره هم استازیتوب کوله. د افغانستان مسله یو شعار ګرځېدل او سلوګان او په هر پارت سټیج باندې د ښځو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د بشر د حقونو نارې وهل کېدلې او بیا موږ لیدلې چې بېرته به ډېری هغه کسانو دغه حقوق پایمال کوله. که د افغانستان د بشر د حقونو استازیتوب په تېرو شلو کلو کې سوی دی، حتی مشرتوب یې چې سوی دی، هغه داسې کسانو کړی دی چې له بده مرغه تر ډېره بریده پورې هغه د یو ډل کومو ډلو سره سیاسي اړیکې چې درلودې، هغه د بشر د حقونو په پایمالولو یا د بشر د حقونو څخه د سرغړونه باندې تورن و. نو تر هغه پورې چې دغه ګروپونه په واقعي ډول باندې د افغانستان مسلې د حل لپاره خپله سیاسي تګلاره ونه لري، یوازې تر بیانونو پورې، تر شعارونو پورې محدود وي، نتیجه نه ورکوي. ګروپونه تیار جوړ دي او ګروپونه دام نشي کېدلی چې ټول خلک د په یو غږ باندې په یو فکر باندې.
البته مننه آزاد صاحب، البته ګروپونه د کوم څه ته چې تاسو ګروپونه وایسته چې جوړ دي، بیا بیرته تاسو دا خبره وکړه چې دوی جنې کسان په خواني چارواکو باندې فرضاً انتقاد وکړو، او دا اوس چې ورته ګورو په دې راپورونو له مخې په خواني چارواکي تر اوسه پورې توانېدلې دي په دې کې چې بیا په ترکیه کې غونډه جوړه کړي او بیا په ویانا کې غونډه جوړه کړي. له هغوی پرته خو داسې کوم د غونډې راپور ازادي راډیو فرضاً نه دی ورکړی چې دغه افغانان دي او دا سر راغونډ شوي دي او دوی ډله جوړه کړې ده او بیا یو ګروپ جوړ کړی دی. آزاد صاحب،
ګور تاسو مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې تامرس په ترکیه کې د انجینر او ډاکټر د ګروپو سره هم لیدکات کړي. دا هم ګروپ دی. په تېرو شپږو اتو میاشتو کې په ځینې هېوادونو کې ځینې حرکتونه وسول، ځینې د بیلګې په ډول ځینې لاریونونه وسول. دا هم ګروپونه دي. کله چې د افغانستان د مسلې د پاره د ناسې مسله یادېږي، په هغه وخت کې دا ګروپونه خپل بېرته راپیدا کېږي. دا یعنی یو هغه ډول دي چې په ترکیه او پیوینه کې کومې ناسې وسولې دي، غوا دلته خورا معلومه او دغه ناسې اوسه د یو اکثر غړو هم د خپل حرکت بیلواله اعلان کړي. د بیلګې په ډول یونس قانوني هغه مسله ډېره معلومه ده. اما نور ګروپونه که څه هم په ازادي راډیو یا نور رسنیو په دې باندې راپورونه جوړ کړي، یا راپورونه دي داسې غټ فعالیتونه دي چې اما تر ډېره بریده پورې موږ سوشل میډیا ته راځو، که ځینې نشور کوته، ځینې سپیسو ته راځو، د بیلابیل اقشار و بیلابیل گروپونه جوړ دی لمنه گروپونه جوړ دی هتافه واټ کې لمنه گروپونه جوړ دی ځنی حرکتونه ځنی لاریون مسوی دی همدارنګ د بالي جوړ سوی دی اما هغه سټیټس چې د ایمن لري د کایمو د خواني سیاسي چارواکو سره په تلکو یا غنکنات چې خواني سیاسي چارواکو لري هغه ډیر افغانان نه لري په خصوص هغه افغانان چې په تیر یو کال کې په د لاسګون زره کشمیر باندې غلا لایوا د ماجر سوله او په هغې واټري دی خو امکانات نن هم خورا ډیر محدود دي هغه امکانات لري چې په لوړه کچه باندې غونډې وکړي یا
دا معنی
په فیل ها یا د نتورک له هغه ډیر د افغانان سره وصل دي او د نتورکونو یا د ګروپونو جوړ شوی دي
وخت په خلاصېدو دی په لاندو بده رامسپور صاحب نظر واخلو رامسپور صاحب د خبرونه په اخیره کې څومره خوشبینه یاست چې دغه یو ډیالوګ به د افغانانو ترمنځ را جوړ شي
زه شخصا بیر دیالوګ نه بل بدیل نه ګورم وزنه بهترین لار امدار چې افغانان یو بل سره کینی په دې کې شک نشته چې موږ شل کال مخکې هم دغه وو وابسته وو نن هم افغانستان یو ضعیف هیواد دی وابستګي لري سبب هم همداسي شل پسل مستقل هیواد تاسو په دنیا کې ماته وخه چې څوک د پاکستان د ایران دوست
او رامسپور صاحب تاسو ویل چې د دې لپاره وخت پکار دی څاټ کل کوي که چې وشي څومره وخت کې به دیالوګ رامنځته شي
که هڅه وشي په څو میاشتو کې دا کېدای شي چې تاسو کار ورته برابر شي
مننه هغه لیکړو خیل په ورستو یو وساسو نظر واخلم تاسو دې ډیالوګ ته څومره خوشبینه یاست او په څومره وخت کې اټکل کولای شي
دا مربوطه ده چې څومره د دل لپاره یو واقعا قوي سیاسي اراده موجود ده افغانان آماده دي چې فکر کوم چې افغانان د افغانستان لپاره واقعا اندېښمن دي که څوک د باندې دي او یا رامنه دي ځکه چې افغانستان کې وضعیت ډېر خراب ده او د دې ناورین مخنیول لپاره واقعا موږ یو زړه ډایلو کې ضرورت لرو هر وخت چې د بین المللي دوستان دي زمینه برابره کې زمینه د سفر زمینه د جای د دعوت زه فکر کوم چې دا ډېر انکېدونکی ده
ډیره مننه شینکی کړو خیل نجیب آزاد او رامسپور چې په دې خبرونه کې مو برخه سر وخت چل اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون او یا واتس اپ لاري ګډون وکړ
زرو جانے نرے باراندے کو تیرا یہ واروینا زرو Come on.